أساسي أو بشري حقوق. قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه وو، نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. له نوموړي څخه مو په پیل کې پوښتلی چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي.
خدا خو وسنه نظام همیش لکه کم وخت چې دوی په زور راغلي دي او هیواد په زور نیولای، دوی برنامه هم د پاکستان برنامه ده چې هغه مخه طبيعي چې وشي کولای افغانان د ته مجبور کی چې یا هیواد پریدي او تر څو چې هغه لوستي ځوانان چې کوم په هیواد کې دی هغه خبره اوزي چې دوی ته لار اواره راشي او دوی باندې څوک انتقادونه په هیواد کې ونه کی او افغانستان هم درنګ د گاونډیانو او د هیواد د دښمنانو چې ټول پیږي چې پاکستان او اندې دوی نغوا اړي چې افغان پرمختګ وکړي او خلکو نور کارونو ته شاته وګرځي. دا د هغوی برنامه وا او برنامه وسنه نه ده، دا برنامه د دوی په خوانه دا پروګرام روان دی او تر اوسه پورې دا عمل لري. د طالبانو په نوم طالبانو د کوم حاکمیت او کوم ډله چې رامنځته شو دا یو پروژه وا او د پروژه پاتې یو پروژه تر څو ته ژوند دي غلام بوي او لاس پوسی بوي.
راځو دې ته د تحصیل پاک باندې خبرې وکړو. دا د یار وګړي اساسي او بشري حق دی. څومره افغان ځوانان لدی ارخه دوی صدمه ورته ورسوله؟
دوی ته نه یوازې چې روحي صدمه اړولې ده، بلکې هغه د تحصیل حق ترې اخیستې ده. هغه نه کوم جرأت او همدارنګ کوم انساني حق او حقوق شته هغه ترې اخیستي. دلته اوس دوه لارې وجود لري د پاره کنه چې یا خو بدا کې چمدغه ځوانان چې دوی نه تحصیل حق اخیستې دوی همدغه سره لکه څنګه چې د ظلم لاندې بل ژوند کوي او یا په پاسي کې پاسون مکوي. نو دوه لارې لري، نو هم فزیکی هم منټلی او روحانه د خلک نارام دي او د ټولو ناستر جفای چې د ملت تر شا کړی دي هغه داده چې دوی نه یاغه هغه بیسیک انساني حق او حقوق ترې اخیستې چې هغه تحصیل دي. ځکه چې په قران کې هم خپل حس دي په قران کې نه دی راغلی چې تاسو به انجونی یا الکان به تعلیم نه کوي. تعلیم فرض کړی دی په ام انجونی که الکان به ټول تعلیم فرض کړی دی او کدا سی وی چې دوی وایي چې مثلا د تعلیم دا چې هر دلیل دوی لري خو د یو دلیل خومده دلیل دا دی چې لکه څنګه چې مولا فضل الرحمن ویلی وو چې دوی تعلیم نصاب باندې کار کوي تر څو وشي کولای په تعلیمي نصاب کې د پاکستان ترمنځ هغه اړیکې ټینګې کی. نو دا څه معنی لري دا خبره؟ دا خو ډیره عمیق معنی لري که څوک پوي وي په د باندې دا خو هغه شیان په کې اضافه کوي لکه څنګه چې زمک قهرمانان زمونږ ازادي غوښتونکي لامان الله خان او احمد شاه بابا دغه ټول لاونی سره دغه ټول لاستراولنی دا ټول به په داسې شکل په کتابونو تعلیمي نصاب کې اضافه کی چې هغه پاکستان ګټه پکې وي. او که چیرته دا خلک وایي چې دا تعلیمي نصاب خراب دی او ټول قرآنی کې سم ده ټول د مدرسې کې که په د فکر وي چې حکومتداري حکومتولي او دغه مسائل چې دي دا په کنز مونږ او خلاصه او په دغه شیانو باندې نه کیږي. دا ساينسي مضامینو ته لري، دا اړتیا نور مضامینو ته لري، نه یوازې په دینی مسائلو باندې مخې ته لري. افغانستان 99% مسلمانان دي، شکر هر یو په قرآن تعلیم پم دارګه په تعلیمي زده کړو سمبال دي. ام دوی نه کته تاسو پښتنه وکړي دا غو مشر مال واقداران نه پښتنه وکړي قرآن په تفسیر ور نشو لسترای، مګر په افغانستان کې شکر الحمدلله هر یو کته تاسو وګورئ که هر یو نه نو په هر کور کې نیمایي قرآن لوستل شي، په قرآن باندې پویږي، په معنا باندې پویږي، په تفسیر باندې پویږي.
د قصه عبد الله کسان چې کامیاب شوی دی د دوه ډاله کې د سې کسان کانکور لاله نه کامیاب شوی دی او دوی لوړ زده کړو ته لار پیدا کړی دا چې البته د خپل ټولګیوالو په خبره ایت چې د کسان اته املان درلودله دا کسان امدسی بیا بیرته فارغوی په دې ته خبرې وکړي چې دلته د دې لپاره چې صنفونه خالی پاتې نشي دوی مقصد کسان کامیابی چې په صنف کې کېنی دا څومره زیان ده په خپل ځوان ته چې بې سواد کس فارغږي او بیا هیواد ته بد څوکي.
اوله بدبختی خدا ده چې غټه بدبختی البته چې پټول هیواد چې یو وخت کې بدري لا کو نه ډیر شوخ وګړو د کانکور از موینه ورکوله په هغه هیواد کې نن 50000 کسانو په کانکور کې ګډون کړی دی. دنه غټ شرم دنه غټ بدبختی زه فکر کوم چې دا به نه وي
او بل دا چې تاسو ویلې چې چا امکانونه ورکړي دي او څو کامیاب شوي دي
ځکه تبن دا چې کسان راغلي دي چې هغوی به په هیڅ نه پوهېږي هغوی به په خپل عملان نه پوهېږي په سمت کې به آخر نمرې زه کسان پیژنم چې هغوی خپل د سمت اول نمرګان فارغ شوي دي هغوی پاتې دي په کانکور کې مګر متاسفانه چې داسې خلک پکې راغلي چې هغوی به پیسې نه پوهېږي خو صحیح ده هغوی خو به کامیاب شول صنفونه بډه کړي دا به دننه دوی څه کوي بیا په صنفونو کې به دوی څه کوي ځکه چې یو کس که طب محصل وي او هغه په هغه معیارونو د طب په معیارونو برابر هغه سبا ورځ فارغېږي نو د ده په ځای چې هغه ټولنه ته ګټه ورسېږي د هغه نه تاوانونه به ډېر وي او هغه هېواد دې دومره شاته پرېښی دی چې د ټکنالوژۍ له مخې نه چې هغوی حتی په آنلاین شکل یا په نورو ډولونو باندې هغه به یو ریسرچ او تحقیق هم نه شي کولی نو دا لویه ضایع ده چې مک دا درې کاله کېږي هم د انجونو لخوانه هم د هلکانو لخوانه درې کاله کې مونږ تقریبا داسې فکر وکړه چې په لکهو کسانو مونږ فارغین ورکول او په لکهو کسانو به کانکور ورکو او هغوی به خپل تحصیل ادام ورکو هغه لکهو کسان بې برخې پاتې دي او دا هېواد یې 50 نه تر 100 کلونو پورې بیا وروسته شاته وغورځوي
وخت د تېرېږي نجونې مکتب ته نه پرېږدي له شپږم ټولګي پورته لوړې زده کړې نه شي کولی د ښځینه ډاکترانو د شمېر کمښت څومره بیا خپل افغان میرمنو ته صدمه رسولی شي
خدای خو که مونږ د افغاني هغه عرف یو طرف ته پرېږدو هغه علمي بحث هغه داسې هغه وطني بحث که دلته ودانګمه هغه دا دی چې که چېرته دوی فکر وکړه همدغه اوسنی دغه کوم حاکم نظام د دوی میرمنې مریضان کېږي خو دوی خوشحاله دي چې دا ټول خپل میرمنې او دا ویسي پاکستان ته او نورو هېوادونو ته او نارینه ډاکترانو ته وړي نو که دا هغه خپل غیرت وي غیرت مونږ غیرتیان یو مونږ فلان یو بستان یو نو دوی به څه کوي بیا دوی دا مني یو نارینه راشي او د دوی د ښځو معاینات وکړي خو نه داسې نه کوي دغه مسایل دي چې دا خلک نشي کولای دا خلک یو خدا دی چې ښځینه ډاکترانو حق او حقوق واخیستې دویمه دا چې هغه ښځینه ډاکترانو چې اوس به فارغې دي درې کاله ډېری خلک په آخري سمسترونو کې ول یا په آخر ښوونځي په آخر کال کې به ول هغوی اوس وخت فارغانې دي له یو
وظیفه کول او د هیواد خدمت به کول خو نه بختانه د هغوی نه یوازې چې دا حق واخیستې دا هغوی د ژوند سره داسې لوبې وکړلې چې تر څو ژوندې وي د دې په نفسونو کې او د دې په زړونو کې به طالبانو ته نه یو ذکر کاوه هغه بعد دعا وی چې وی هغه بعد دوی د درنه راوځي نو تعلیمي حق به خور نه واخیستې دا هغوی عزت مور نه واخیستې هغوی نه هر څه واخیستې نو تاسو څه فکر کوئ چې دوی به همداسې کینی دوی به همداسې غلي پاتې شي نه خو که چېرته بیا هم دا خبره یادونه کومه که غواړي چې همداسې دغه ظلم تر سیوري لاندې ژوند وکړي یو خو به دا ژوند کوي او یا به دا چې پاسون به کوي
داسې وایم چې دغه اوسني نظام حاکمان دوی د خپلو اولادونو ته ول وګورو چې د دوی لورګانې لوڼې چېرته درسونه او تعلیمونه کوي په ماسټرۍ تر سطحه پورې پاکستان کې او په قطر کې په نورو هېوادونو کې دوی نجونې او لوڼې هلته درسونه وایي او تعلیمونه کوي نو دا خو خپله دوه ګونی چلند دی غیر اسلامی چلند دی چې د افغان میرمنو سره کوي بده خو بیا موږ چې دا برنامه ده دا پروژه ده کچې ته دوی ځان ته افغانان ویلی او افغانان وی نو افغان خو د بل افغان کو در ضروري نونجونو نه حق اخیست دي هغه فزیکی له لحاظ خو هغه به دغه نه په کورودو د اول نه تر اخره پورې او د دوی هغه روح هم به نارامه وي داخله نو همیش کلونه کلونه خو دلی دي چې په افغانستان کې د نونجونو حق البته همیش تر خپل لاندې شوی دی دا وسنی نظام نه غټ ظلم د نونجونو په حق کې د افغانستان په تاریخ کې چاره ده کړی
bale dui bar bar pa khpal gundo ki wai cha afghanistan ki amniyat da khala kawlai si khpal wilayat talarsi ya nur kasan chakar la para bila bila wilayatuno talarsi suk ta tsana wai jang nasta jagra nasta sirq sahab kamunga dui wai cha pa jina kem aram arami da mari tol khas di ki suk nasta ya afghanistan usanai waziyat la ajri sara nasta shi kawlai
hamda da re da chale betaka da ishara ho gra dui wai cha amniyat da chi chi amniyat kata se fasad wo gorai khudal ځان خلک خودی کنه زکه دغه ابل ورځ یو چا سره خبرې کوم لري افغانستان په تازه راغی وې دومره غټ ترين فساد د تاریخ په ټول کې نو شوی چې وس روان دی په افغانستان کې یو تذکره الکترونیکی تذکره باندې چا پیسې نه دی ورکړي کور کړی هغه ځینې فیس به یې کړه سلپین صاحب افغانای به $100 د خلکو نه څه دی دا یو نمونه ده د الکترونیکی تذکره په خاطر خدا خو یو غټ بزنس روان کړی دی کنه او دا څوک چې امنیت دی هغه سره طالب لابیګران نظامي شورت هم خدوی کا څوک وایي چې امنیت دی په افغانستان کې څوک چې دا هوا ده بهر دي ول د خپل فامینونو لتن را لګي امنیت وی ول خپل مور پلار خويند ورونه او د زامن چدل ته په امریکا او اروپا کې تعلیمونه کوي په خاصه ته تعلیم کوي ول دوی خپل اولادونه نه لګي هوا ته او امنیت د چی شي کوم امنیت ده تاسو خود سره لګبان راوځي تاسو خود د کابل د خار لګ دی او اطرافونو ته ولاړ سي په کابل خار کې خپل د نن سوګ امن نه دی هر اخواته چې زه یو کس د زوالاړو د فکر کوي چې بس تعقیبېږي بس 4 ساعت
همدغه درس چې نه یې کار چې نه د خپل څومره په افغانستان کې د فساد لامل ګرځي، ځکه هر څوک چې بیکار استي فکر منفي خواته ځي، تحصیل ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي، دا څومره د فساد لامل کېدلی شي.
څومره چې انسانان بدې لارې ته ځي، یو د غټترین عاملونو نه دا دی چې بیکاري او بیروزګاری ده. په هیواد کې کنن غلا کیږي، په هیواد کنن څوک وژل کیږي، په هیواد کې څوک یو بل ترور کوي او وژني او بې عزته کوي، دا ټول د وجه ده چې دا خلک بیکار دي. تعلیم خو داسې بیا هم داسې و چې بس پوهنتون به و، خلک بتلل، حداقل هغه نیمه ورځ به فکر به بدل او تعلیم او تحصیل ته بیدار به. تاسو فکر وکړئ چې یو کس داسې شپه ورځ کوټه کې واچوي او بهر یې مه پرېږدئ، نو بالاخره هغه به خپله مړ کیږي. مرګ خو داسې نه ده چې ته یوازې به یو کس وغوله بس مړ شو. تاسو یو انسان هر ورځ مړ کوئ، دنه غټ ظلم شته، دنه غټه ګناه شته. هر ورځ افغانان په خپله دننه کور کې وژل کیږي، تعلیم نه کوي، بس ټوله ورځ کور کې ناست دي. هغه به ډېری به اولاددار وي، ډېری به ځوانان وي، ډېری به پیغلي هلته، هغوی بس ټوله ورځ به کور کې ناست دي، بس یو بل ته به ګوري. نو دا په دمه هر ورځ وژل کیږي دا خلک.
که راسو ولسته زده کړې د دوی معنا کړې دي، دوی مقابل کې ټول یو لاس نه کېږي، نه راپورته کېږي. په دې کې خبرې وکړو، آیا امکان لري چې ولس خپله مبارزه وکړي، راپورته شي او یو مثبت لار به ولري؟
ولې نه. تاسو د بنگلاديش هغه ولیدئ، بنگلاديش کې همدغه ځوانان راپاڅېدل، هغه د حکومت درته نظام تبدیل کړي، د کلونو کلونو نظام درته تبدیل کړي. ولې چې دوی مجبور شول، همدغه ځوانان محصلین ول، تنګې تنګې ځوانان د شلو پنځه ویشت کلونو ترمنځ دغه ځوانان راپاڅېدل، د بنگلاديش صحیح نظام درته له منځه یووړ. ولې دا کار یې وکړي؟ ځکه چې دا خلک په تنګ راغلل. نور بیا هم دوه لارې لري، ما مخکې وویل چې یا به د همدغه جبر لاندې ژوند کوي او هر ورځ به مړ کېږي سره، او یا به راپاڅېږي پاسون به کوي.
دا وضعیت که همداسې پاتې شي، د افغانستان راتلونکی څومره خطرناکه وینې؟
که دا وضعیت همداسې پاتې شي، نو موږ به اتلسمې پېړۍ کې به ژوند کوو، ځکه چې که دا وضعیت کال دوه کال نور هم دوام وکړي، داسه چې شته ځوانان دي کدرونه، دا خو به هېواد پرېږدي او ولاړ شي. د هېواده په هلو لارو به کوشش کوي چې داسې ردي ته ولاړ شي، تر څو هلته دوی وشي کولی خپل باقي مانده ژوند یا هغه کوم تعلیم او دی چې په زړه کې دی هغه به کوي، که د هغه په قانوني او غیر قانوني لارې دا کار به کوي، او یا نو که نه وي نو هغه د جهالت دوره کې به ژوند کوي. ځکه چې د هېواد ستا کدرونه ووتل، د هېواد ستا تحصیل له منځه ولاړی، هېواد کې ستا فرهنګ له منځه ولاړی، نو ته هېڅ سم نه یې، نو ته هېڅ نه لرې. چې هېڅ نه لرې نو دنه دا مړ هېواد یې، نو ډېره خطرناکه ده. اوسه پورې اوس هم موږ کلونه کلونه شاته غورځېدلی یو، که دا ادامه پیدا کړي نو موږ به اتلسمه پېړۍ کې ژوند کوو. هغه کدرونه چې په تېرو شلو کلونو کې دکتورا او ماسترانه پورې تحصیل کړی وو، هغه لاړل اوس پردي هېوادونو کې مزدوریانې کوي. دغه کوم انرژي چې لري هغه پردیو هېوادونو کې مصرفوي، او چې کله مرګ ته نږدې شو بیا ولاړ شي خپل هېواد ته، په دې معنا چې هغه هېواد به د نور د مړو هېواد وي. هر ورځ د ځوان په حیث چې زه دلته تحصیل کوم، فعلانه ما ته هلته تسې ورځ نشته چې زه د هېواد په اړه فکر نه کوم، زه چې دومره هر سل دلته په دې هېواد کې امریکا کې لرو، هر سل هغه که تاسو وګورئ بیا روحان موږ په افغانستان کې یو، نو تاسو فکر وکړئ هغه هېوادوال مو چې په خپله دننه په هېواد کې دي، ماسټري ډیګریانې په لاس کې دي، هغوی به څه کوي؟ هغوی به څه حالت لري؟ دا وضعیت ګوري، کار نشته، بېروزګاري ده، او په چوکیو کې داسې بې سواده به ناست وي چې هغوی په شلو کلونو کې په غرونو کې ژوند کوي، او هغوی ستا په ځای ناست دي په چوکیګانو کې او په ډالري معاشونه اخلي، او ته یو ماسټر او دکتورا لرې او ته آرام په کور ناست یې او بچی دې درته ژاړي، نو د دنه غمیزه بله نشته فکر کوم په هېواد کې. روحان دا انسانان ارامه دي، روحان هغه خلک دي چې دوی روزانه وژل کیږي، نو دا خلک یا به ډېری پردي هېوادونه تللي دي، او کوم چې پاتې په هېواد کې دوی به هم د هېواده بهر وځي، او دا خپل زده کړې تحصیل دا په بهرني هېوادونو د نورو هېوادونو په جوړولو کې به مصرفوي.
چې هغو ځوانانو ته هم یو څه ولرو چې دوی په هېواد کې دي او نشي کولی زده کړې وکړي، البته انجونې یادوو، دوی ته به موږ او تاسو څه ډاډ ولرو؟
امید شته، ځکه داسې نه ده، الله پاک هر څه ګوري. دا خلک لکه څنګه چې په تېرو وخت کې نن نه څوویشت کاله مخکې همداسې اوی راغلل، بېرته اویل ولاړل، وتښتېدل، خیر دغه تورې شپې به هم تېرې شي، ځکه هره شپې به نو وروسته ورځ ته سړی باید حقیقت ووایي، دوی باید پاسېږي، دوی باید خپل غږ پورته کړي. نور ځوانانو ته همدا پیغام ورکوم چې نور تاسې پاسېږئ، غږونه هم پورته کوي، ځکه چې که نن سبا دغسې غږ سره پاتې کېږي او دوه زره کسان مړه کېږي، نو حداقل لکه بنګلادېش غوندې نظام خو ورته بدل کړي. ما خویندې چې په کورو کې دي، که زمینه لرئ د تحصیل، که زمینه لرئ حداقل ځان رسل سټڈی کول، کتابونه مطالعه کول، دغه یو ځای لار ده، بل خو بلار نه لري تاسو، او که د هیواد لپاره ورته بهر کې کوم او هغه برابرېږي، اوس خو درسونه آنلاین هم ستا، خو چې آنلاین درسونه وینو هغوی لپاره غربت ته هغه پیسې او دغه انټرنیټ پیسې به د کما کی، نو بل لار نه لري چې بس ورځ تر بل خپل په کورو کې ناس دی، او په کورو کې د په ځای چې خپل روحن او وجل شي، او غره ده چې دوی دې هم د هیواد کې ورته چانس برابرې بهر دی ولر شي خپل تحصیل لته، او آنلاین اپلای غره دی وکي، کالرشپ ورسته د هیواد بهر سکالرشپ ورسته، که چانس ورسره یاري وکي ان شاء الله چې تاسو ووځي
چې موږ په دې خبرې وکړې چې افغان ځوانان باید خپل غږ پورته کړي. سټاکل په کانکور کې دوی ګډون نه شوی کولای، البته انجینې دوی غږ پورته کړي. یو دلیل دی وایي چې دوی وهل کیږي، بند کیږي، اته د کورنۍ غړي دوی په سر تهدیدېږي. دلته تاسو کوم د حل لارې نه یا
تهدید خو ستا خو دا وایم کنه د دې په دې چې هر ورځ مړ شي سړی په یو ورځ مړ شي خبري دا چې هر ورځ هر لحظه هر ثانیه وژل کیږي دا غوړه دی او که یو ځل سړی مړ شي دا خو د بیغیرتۍ ژوند دی چې ته هر ورځ مړ کیږي هر لحظه مړ کیږي هر څه په خپلو سترګو ګوري څه کولی نه شي.
ځینې کسان چې په خارج جمهوریت په دوران کې امکار کول دولت سره اوس له طالبانو نه بدتره سخت دریځ کوي دي. البته یو شمېر ټول نه یادوي دوه کسان ته تاسو څه ویل لرئ؟
هغه خلک دي هغه خلکو نه کته تاسو پښتنو کې جمهوریت کې بغیر کله کړه وي او عیاشترین انسانان هغه ول کوم فسادونه چې هغه خلکو کړی دي هغه ډېر دوه مخ انسانان دي، ډېر منافق انسانان دي هغه خلک. او که لونګۍ راشي لونګۍ ووهي او که جمهوریت وي همداسې ګیره او نکتایانی د منافقینو نه بتر دي هغه خلک، ځکه چې سړی هغه انساني او ایماني او افغاني غیرت هم ورسره وي هغه په طرف معلوم وي. نو هغسې خلکو نه باید ډېر وډار شي سړی لکه دغه مخامخ نه چې دښمن دې معلوم وي. هغوی خو نه یوازې دا چې د خپل ځان سره د خپلې کورنۍ سره جفا کوي بلکې د ملت سره هم جفا کړی او جفا کوي. نو ډېر منافق انسانان دي هغه خلک، هغوی د خدای نه وډار شي ان شاء الله چې دا هغوی ځای به هم دوزخ وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
خوش کړم تاسو مننه.
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د زده کړې په حق باندې خبرې وشولې او موږ سره میلمه وو د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي تربیه پرځ کې چې است علم مال او ملګری.
آزادی میلمه د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروان یمو نن مو میلمه یو انزورګر دی یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالونه هم لري رازی چیل محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نو موړې د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکو دی تر اوسه د خپل آثار او څونن درتونونه هم جوړ کړی دی ل شغل مسعود څخه می وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې تر سره کړې دي انګو مکتب کې بشپدم پورې ابتدایي زده کړې بیا ورسته ګردیز سره لم ګردیز په مرکزی لیسه بل هلي سکندري زده کړې بشپړې کړې دي په 1950 کې لګیلې چې خبرېښ شوم او د کانکور لارې د پکتیا په هنتون د خو پنځه ته بریالي شوم په 1400 کال کې بیا د اداري دیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم
نو ولې مو دواړه څنګه ولوسته
خبره پتا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوسل کېږي اوس دوه څنګه لري یو د قضا څنګه ده د قضا او سرمولې څنګه ورته وایي بل مثال د اداري مدیریت پرخه ده په عموم کې ټول حقوق دي خو دغه څنګه بیا بیلې بیلې څنګه لري یعنی موږ دوه کله تخصصي شو د اداري او دیپلوماسي څنګه بیا ولوسله
انزورګری یا رسامي ته مو کلمه خکړه کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شوه
رسامي خدا سیوا چې د هنر سره کوم کې زما مینه له ماشوم ته بنوا ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې چې ما لمړی د شیر سره ول مینم پیدا شوه اول وختو کې مې سه لیک بیا ورسته هغه د خط د خلا سره او د رسامي سره مینه پیدا شوه خو بیا د کورنۍ تشویق ډیر ضرور او مهمه اما بچی کله خط ولیک نو فلار بډیر تشویق ول ما شي ماشاله تاسو خپل خط لیکل دا خط لیکل دا بیا نو دب ما سره ډیر زیات خواري کوله نو دغه نو ورسته ما مين ورور سره زیات شول او د هنر مې راسته په مخه په روان ک نو دغه مين مې تر اوسه هم داسې ساتلې دا او پالنې
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی یعنی تاسو دې رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي
او بله
خطاطي سره نور خلک څومره مینه لري کله چې تاسو یو شی لیکي خلک څومره خوشی دي رسامي په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوخيږي
بالکل دغه خطاطي چې د مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري په خو وخت کې موږ په علاقه کې د حساب او چا بشي خط لیکو هغه ته به مرزانه وي یعنی دغه خط د دې په شخصیت باندې ډېر اغیزي کاوه نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلکو سره ډېر مینه لري مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې د غلیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي ا وی هغه ډیر ارزښت ورکړي را اهمیت ورکوي نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومانو لپاره د ځوانانو لپاره د یو کورسم جوړ کړی دا چې په دې کې دوی دغه خط خلاص زکوي نو دوی ورسره ډیر مینه لري د خط د کول سره
خط ډیر ډولونه لري مثلا ناس تعلیق دی ناس د یو نور دور نمونه ایدی تاسو په خپل کوم ډول خط کوي لیکي
ما خو خپل دغه د ناس خط ډیر خوږي په نور خطونو باندې لګلګ بلد یم او خپل چې مثال زیات لیکم یا ور باندې تبلوګان یا شی جوړوم نسخ خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا لیکم نور دغه خطونه یو بل سره ستړا لري لکه هنر شي دا مثال څوک شي شعر لیکي چې اتمن لګلګ انزورګرم یو خطاته میکنه خطونه هم دغه سړي کله چې سره یو خط زده کی یا بل خط زده کول ورته بدون مشکل نه مدریک وای شي ډیر اسانه باندې را خط زده کی خو زه خپل عموم کې نسخ زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاشته ده
خطاطي څنګه هنر دی یعنی یو څوک کول شي لزانه خطاط شي او کنه بل چا سره شاګردي وکي
زما په نظر خو هنر فطري وي یعنی د خدای ورکړي او که چېرته کې د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري یو لار خود ولري د خپل هنر نورم غوړول شي نورم خپل ورکول شي زه نه خلک سي شي مثال فطري یا د اول نه سي خط لیکي شي او غا وصول لو قادي ورته معلوم ني زما په نظر لار خود اوس ډیر مهم ډیر ضرور ده چې لمیا سړی کول شي چې د خپل هنر تر چا خبره چې تر نړیوال ته جوړ ورسي. نو نور لارښود مهم ده، بل ځنه خل داسي چې اول نه دوی خط لیکای شي.
خو ځینی کتابونه چاپ شوی دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپل شخص درته وایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه وایم یا د ویډیوګانو نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خو خبره ده چې سړی هغه خپل خواري زحمت او محنت وکړي انشاءالله کېږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي د هغو په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقه باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده. یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا ته خپلې غلطۍ د معلومې نه شي، کله چې ته یو استاد ولرې تا تمرین ګوري تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوی چې خط نور هم ښکلا پیدا کړي.
ښه، اوس به ستاسو بل هنر ته راشو، انځورګرۍ ته. انځورګری هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنګ استعمالوي، ځینې غوړ رنګ یا روغنی رنګ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامۍ کوي او په څه شکل؟
ما رسامۍ خو داسې دي چې اوس طبیع غونډې مثال عموم کې ډېره، یعنی هر څه شی رسم کوم داسې جزئیات مثال تر اوسه ټاکلې نه چې زه د پیو شي کې کار وکم، بس دا ممکن ما علاقه دغه سي. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی، ما پنسل رسمې زیاته کوله. یعنی هر انځورګر که غواړي چې د مثال رسمې پرمختګ وکړي یا ښه رسام ترې جوړ شي، نو کله په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي ډېره ورته ګټه وکړي. بیا د رنگونو هغه د ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنگونو شروع کړه. او اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما هڅه زیاتې کنه چې هغه کې زه درې رنگونه وکاروم، یو دی اوبو رنگ ده، بل ساده رنگ ده، بل پنسل رنگ ده. یعنی ما چې اوس د کومه رسامي کوم هغه د درې رنگونو نه ترکیب جوړي.
یعنی تاسو روغنی رنگ نه کاروي؟
نه، روغنی رنگ مې تر اوسه نه ده کارول.
کوم یو آسانه درته ښکاری؟
ما په نظر پنسلی رنگ آسانه، ځکه چې کاغه کې ته تیروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو اوبو رنگ مې داسې رنگ ده چې هغه کې ته باید زړور اوسېږي، کومه خطا کې بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپل پنسلی رسامي آسانه ده.
پنسلی رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
او دا اتیا ضرور ده. مثال مونږ چې کله یو تابلو جوړو کړه کا دی وګو رنگ دا هغه کارو غنی رنگونه دي کا پنسلی رنگونه دي، دغه ساتل په خپل طریقه رويش لري کنه. یعنی کته دی وګو رنگ رسامي کې غو بدل مر نه ساتي، ته به دی ور دی وړاندو مثال دغه شی باید ونه شي ورته دغه رنگ خرابي یا شي ته چوکاټ کوي دی شي سر به څومره پاتره دغه ولري. پنسلی رسامي هم دغه سیده په پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوي چې بغه باندې لاس تیر نه کوي یا څوک وتی ورنه وړي، ځکه پنسل رنگ داسې خاصیت لري چې غدي لاس دی ورغي وسره بیا خط لنګيږي ونته بیا ښکلا ختميږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي. نور کدا چوکاټ شي بیا دومره دوامي بیا زیات او بل ښکلا هم ډېره زیات، ځکه چې یو کلاسیک ونته موډ لري دغه.
آیا په انځورګرۍ کې مو هم استاد درلود که مو لزانه پیل کړه او تر اوسه هم لزان سره کار کوي؟
بلې، زما خو لومړی استاد هغه خپل والد صاحب د پلارجان مې د چې غادي ما د خطاطۍ غادي انځورګرۍ او شاعرۍ استاد. بیا چې کله زګردیس تلاړ مالتم، بیا یو بل استاد استاد عرفان خطاط په نوم هغه تر نس کم کار کړی دا استاد مشل په نوم بل استاد. نور نو هنر داسې دا چې په تمرین پسې دا چې څومره زیات تمرین کې هغومره د کار خپلې کېږي کېږي. اوس ځنګړی استاد نه لرم، بس خپل کار کوم مخته روان یم.
که یو څوک غواړي شي انځورګر شي، څه باید وکړي؟ له کوم ځایه پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګری داسې ده چې په زور باندې نه کیږي. که ته د یو شي سره انځورګری سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کیږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات غدي چې مثال جزئیات باید شروع کړي. یعنی هغه شی نه رسېږي چې غدي ساده وي اسانه رسمي. یعنی که زه غواړم طبیعت رسم کوم، غواړم چې انځورګر شم، که نه داسې نه کېږي چې په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو، بیا ته کوای شي چې هغه کل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انزورګر شي هغه د شروع د جزئیات نه وکي، یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیر رسم کی هغه کوم جزئیات مهم وي، تبوال پزرو غرسم کې بیا غوښ شو بیا شون شو بیا سترګ شو، کته په دې باندې زیات کار وکړي نو کوښ شي بیا یو بل وخت کولی خو ورغري.
تاسو ول چې مینا لازم ده، فکر نکوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکي او تکړه شي بیا په خپل مینا ورسره پیدا کیږي؟
بل تر خبره ده خو هغه اصلي چې هغه ول کار شروع کوي کنه کار یو روپیا لري کنه، هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شا یې مینا وي او علاقه موجوده وي، یعنی کار جبرن نه ترسره کیږي. لومړی هغه مینا علاقه مهمه ده، بیا نو داسې کیږي چې کنه تاسو شاید هغه کار سخت کار شي، که ته هغه پیل وکړې هغه سټارټ وکړې شروع وکړې نو ان شاء الله بیا به دومره سخت نه درته.
د انزورګری په برخه کې په افغانستان کې خلک په تسترګ ورته ګوري، خصوصا په کلیوالي سیمو کې.
بلې، دلته خو اوس دا چې وکړې چې ما دوه نندارتونه جوړ کړي، یو تیر کال او بل دغه څو ورځې مخکې تیر شو. زما هڅم دا ده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمو کې مثال رواج کړم، ځکه یو څه کمرنګ ده اوس لنی کمره خلک ورو ورو دي پر ځخ باندې پوه شوي دي، ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې د انځور کړې، مثال یو زړه ژرنده مې راواخیسته، تاریخي زیارت مې راواخیسته، بل د وطن غرونه مې راواخیستل. کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل دوی خاطرات دوی خبرې کیسې سره ملګري وي، دې ته یو ښه احساس ورکوه. د دې دوکانونو مې راواخیسته تاریخي شیانو، نو کله چې ما دوی خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته ده. نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي او پر اپن کې به ان شاء الله دلته ډیر ځې خلک پیدا کیږي چې هغه دی هنر هغه وی ګوري او هغه بل چې به سره کار وکړي.
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه، نندارتونونو مو څنګه جوړ کړل، چیرته مو جوړ کړل، څنګه مو د امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړو دغه مې نوم ورکړو چې ژوند په مینه خوګ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یوه شتمه باندې خپل خوانیز مرکز کې جوړ کړی وو، که د امکاناتو خبره شي خپل شخصي امکاناتو مې دا برابر کا. بل دا و چې دا نندارتون کې ما درې برخې راوړې، یو د کتاب د لوست برخه وه، او دویم برخه د خطاطي وه، او دریمه د رسامي وه. دا نندارتون مې دلته جوړ کړی وو او مخه مې هم دا و چې دغه خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي، وی پالي او دې په ارزښت باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره وه، څومره خلک راغله لوی کتل دا ستاسو کارونه؟
خلک زیات راغله، لازم یو غدا وکنه چې د نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکه هم ورکړې، مثال لته یو میز ورته شو چوکی و، بیا می دوی ته دا ویل ما سوچي څه خاطره لکه مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولي. نو کله چې نندارتون پای ته ورسته لیکنه چې ما ول وستې نو خلک ډیر خوشاله او ډیر راضي وو، ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان د مکاتب شاګردانو کنه، یو مثال ما په دغه درګره کې د جام مینار سم کړو، د کردیز بلې سارو، د بوس کلاوا، دوی د بیا مې یو څه معلومات هم ورکړه. دوی دا راته لیکلي وو چې موږ په مکتب کې د دغه شان تفصیل وستیو کنه، د هنر اغیز بیا چې د سړی وسره عاطفي ډول بیا کې تړي وسره، نو دوی ډیر خوشاله وو چې موږ دې په اړه ډیر نوي معلومات اوریدل، نو موږ معلوماتي برخه چې غنور هم سره زیاته شوه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري، زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. رغلو وس ستاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست، له شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډیر لمه شوم توګه مینه و، دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تر دا خپل پلان هم چې شعر لیکل خو لیکنې غزیاتې کولې، کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دغه شعر ویل کنه ما باندې به ډېر ښه اغېز کوو. نو هماغه اغېز چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم سم شاګرد ما هلته مې دا لومړی شعر ولیکه، بیا د کورنۍ تشویق ورو ورو بس کتابونه لوستلو د شاعرانو سره پېژندګلوي وه، چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شو.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډیر کار ضرور دی، سره له دې چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډیر ممارسات پکار دی، ډیر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډیر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد ترلی خبره یو مرکه مې اوریدلې و چې دغه شعر خو داسې چې اول ته لیکي دا ایت خپل مال وکنه کته خپور کې بیا د ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکل دا ما بار بار اصلاح کوله و ډیر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما دا ذکر لیکنه چې شعر لوی هنر ده، کته شعر ټولنې ته ورکوي دا مرچ ټولنې ته وجبه ورکوي، کته غلط شعر خپروي دا شعر خپروي چې هغه نیمګړی وي یا پیغام ونه لري یا ښکلا ونه لري یا فکر ونه لري یا هنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا یې زفاواله نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت او جفا ده. نو شعر ډیر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډیر زیاته مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید یې ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خور کړي دی په اړه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شیرون الوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس دغه تجربه دغه مشاهده سره ته بل دیږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی دا او څنګه کافی اړدی په سره تړلې دي او کوم فکر یې ځای کړی دا او څنګه موسیقي ور کړی دا شعر ته څنګه خیال یې دغه په تور کې انځور کړی دا یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځنې خلاصي شي شعر ولیکي وایي دا مالی کړی دا هغه تکرار غونډه خبرې که ته ډیر شاعران مطالعه کې ته پوهیږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کومه دا مخکې مال بل څه شیر کړی دا او دا مسرخیږي بل ته د سړی هغه د شیر چې کومه برخه ده د فکری زاویې چې ده کنه د نور شعرانو په لوستلو سره دا فرخیږي دا به ډیر لوړ فکر کوي او شیر یې ولا چې د چا نه متاثر کیږي نه ځین دا خبره کې کته بل شاعر مطالعه کوي اول ولې ته متاثر شنه نه کته ډیر شعران مطالعه کوي د دوی د مطالعه ته کوي چې ته یو نوې سب یو نوې لار بیا جوړه کړي
پر رسامی او شاعری او خطاطی سربیر نور څه مصروفیتونه لري؟
بل هل خو زه استاد ما نور داسې خاص مصروفیت نه لرم، یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپل د سپورت استاد هم یم د رزمی لوب دی استاد ما بس د غدری کله کیږي چې پاتونه فارغ شوی یم نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم دلته دغه فعالیتونه اجرا کوم د معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوي په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم، دغه د یو موسسي یو مکتب جوړ کړی دا، البته د جنو ټولګی دا، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم هغه دی ماګه دی مارب په حساب باندې دا مونږ زمينه تدریسو او اوس هغه کوم ټولګي چې ما پیل کړی دا تر دریم سیم پورې رسیدلې یو په سپورت کې بیا ځاملي مونږ کار کوو تدریسو وینه دا چې یعنی یو کلب خپل لرم حال په زدا تمرین ورکو ما شاګردانو ته دی پیپټ واخه کې دی رسمي لو پرخه کې دی چې دا مونږ په لیتونه اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړ راغلی دا او بیا خصوصا مارشل آرټ یا رسمي سپورت؟
سپورت سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلونو مچې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی وو او بیا ما هغه تقریبا اوه اته کاله هغه تمرین مخته یووړ او په ملي ټیم کې مسابقې وکړې، ډېر وړتون ته لاړم، ته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شو چې کله زه کلي ته راغلم د وبخې دی هلته چې ما بدن ښکلا ورزش کوو هغه سره څنګه مې د بوکسینګ ورزش هم کوو اسی ان یو د یو منکه ول شي د کټ کې دا ورته شو کومه په چې کلی تر هغه لم بیا دلته ما سې فکر وکړ چې دغه د بدن خولا د جیم جوړول دا نه ممکن نه ځکه چې یو کو مثال امکانات دي را ارتیا د ورته سره هغه کې مطلب کې بیا ما دا یو رزمي هغه ورته جوړ کړ د ورزش چالت مثال دوی دغه د رزمي لوبغه د کې چې هغه هر جمعه چې دا منډه وهو ځکه درته وایم چې هغه د سپورت اغېز دوی باندې جوت شوی ده. مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه دې بس بل ډل احساس کوه. اوس خو چې سهار وځمه که نه د پاخه عمر سړي را وځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي. نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ یا موږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم را وځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسو ته روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، اما که مو اشاره د سپورتي مرکز ته وکړه کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز نه هدف دا چې یو کورس مرکز د بیا خپل انګلیسي تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم. بل خپل د هغه دی کلب یو بل برخه کې ده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان جوړ کړو، یعنې هره شپه زه ځان ته یو څه پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تېره کړم. سهار کې خوزه د چای نو وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیو پورې، بیا د ګرمې ډوډۍ مستیم، بیا د خوبنی شروع کی چې بس هم پورې دغه کې مصروف وم. ستړیا شته، ستړی وم خو ستړی انګیزه لرم کنه چې چاته مې خیر وسیږي هغه څنګه ده کنه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرام وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر غشته ده کنه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شعر دروش دورانی شو یا د تینور نوونونه، غزه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سو کتابونه لرم. یو ورکوټ یو ته کتابونه مشته ده، نو بس هغه د کاس پرې بل کار باندې بیا باسه باندې ډېر هغه ځان چې مثال کز ستړی ما فزیکی چې یو خشیر بل ولا ما یا خپل رسامي وکم یا بل چې څه چې وګورم کنه، نو بیا بیرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري، زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسو چې دومره ډیر کتابونه لري له نور سره هم شریکوي؟
بله بله، ما دغه دین درتون را وکړه ذکر مې وکړ چې ما دغه ځوان درتون جوړ کړ، په دې کې ما سل سل ټوکه کتابونه غته یې ونداري تا، بیا مې خپل شاګردانو ته د کورس کې د یو سیستم ما جوړ کړی دا چې دوی ته د ونې لپاره ځکه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب برسوم چې دا کتاب مې خپل کتاب ورک، بیا د ونې په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دی باندې خبرې کې چې د کتابونو د چشې تکړې دي د شان کې مهم او څنګه مطالعه ک، بیا نور هلکان نه پوښتنه کوي پراتون چې ونې کې به د لپاره ځکه کتاب بدلوم. هغه کوشش کوم چې دوی په سوي باندې کتابونه، مثال ځینې نوولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم بیرته تر خلنو به په نور شګیدان باندې خپل مرسته دي مطالعه او سیګر شاپیر سم او سجو کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وای مطالعه کم شوې ده، خصوصا د انټرنیټ لکبله یا د نورو مصرفیتونو لکبله یا د اقتصادي ستونزو لکبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او عطا په خبري کوي.
بلې کزو دغه هغه باندې وګورم کنه چې دغه د نسل حساب هغه کسان چې مثال عمرونه تر ډیر شو کارونه فورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خشي وشتل ته د مکتبونو غډیره نه و، یعنی هغه دومره سیوا نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځوش نه راکته کومه کټګوري شي ده، هغه مثال چې په لوست د کوي شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډیر تکرا دي ښه دي. ځکه یو خپل ته که څه وایم چې نیټ کمزور ده، یعنی ډیر خلک نیټ ته رسرسی نه لري، نو ما خپل کوم دغه چې دی د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کور شاګردان ګورم د چې دی چې زه ګورم، نو دوی مطالعه ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپل خدای ست چې دغه کورس ما دوی ته د ناول لوستلو لړۍ هم پیل کړې ده. ما تقریبا شپږ ونه ول دي ته ول وسته د کال په جریان کې خدای دې وبخي د استاد نصیر احمد احمد نوله مې ورته ول وسته دوی هم کې دغه د کیسو د شیرونو او دغه د نولونو برخه دي ډیره خوښيږي
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل خدای په امان
سلام را لیگی نا پیغام را لیگی خلقی دکلی مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
Thank you. خواگ کات ہم ستا خواگ خبرے تا 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 وی تمہ دخ کلا ملکے سپینے کاؤ ترے وی تمہ دخ کلا ملکے سپینے کاؤ ترے
مست کھلنے والا لو باد کا گوادہ